السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو وی بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلی. د افغانستان د نجونو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي د یو بل کال لپاره لدول سکلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر مخ د خونځیو د دروازو تړلي پاتې کېدل زړه بوږنوونکي بللي. لینا امیری تیره شپه په خپل ایکس پانل لیکلي د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونه افغانستان بې وزلي او بشري مرستو ته اړمن ساتي. هغې دا هم ویلي دا بندیزونه د دې لامل شوي چې یو شمېر کورنۍ خپل هیواد پرېږدي. هغې امیری ټینګار کړی چې د افغانانو لپاره خپلو اولادونو ته له زده کړې پراته هغه چې د نوموړي له قوله د تیرو سلو کلونو راهیسې دود ده پرته بل هیڅ بدیل نشته. رینا امیری زیاته کړې نړۍ د افغانستان د نیمایي نفوس په زده کړو د بندیزونو چې هغوی ته زیان هم رسولی د لرې کولو ملاتړې ده. همداسې حال کړی چې د طالبانو حکومت تېره اونۍ له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له پرانیستو پرته نوی ښوونیز کال پیل کړ. افغانستان میشتي ټولنې افغانستان ته د هغو نولسو ماشومانو د بیرته ستنېدو خبر ورکړ چې شپږ میاشتې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره لیږل شوي وو. دا هغه ماشومان وو چې یا یې هډوکي میکروبي وو یا هم په اور سخت سوځېدلي وو او په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه. افغانستان میشتې پرون په خپله ایکس شبکه لیکلي دي چې د جرمني د سولې لیکلي خیریه بنسټ سره د شوې موافقې له مخې هر کال دوه ځلې په اور سخت سوځېدلي یا هم هغه ماشومان چې عمرونه یې تر یولسو کلونو وي او هډوکي میکروب لري د درملنې لپاره لیږل کیږي. هغو ماشومان د جرمني آلمان د خیریه بنسټ لخوا درمل او هر یو ته 50 یورو هم ورکړل شوی دی. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي واحد نژند تېره شپه ناوخته خپل چکی سیال جاکوب بهنیک ته ماتې ورکړه. یا د سیالي چې په جرمني کې د اوکتاګون د سازمان تر چتر لاندې وشوه تر درې پړاوونو وروسته د لوبڅارانو د پریکړې پر بنسټ واحد نژند ډیرو نمرو په اخیستو سره د لوبې ګټونکی اعلان شو. دېرش کلن نژند په 4.5 کیلوګرامه وزن کې خپل سیال سره په درې پړاوونو کې 15 دقیقې سیالي وکړه او ګټونکی شو. د ویلو ده چې نژند تر دې وړاندې په 9 سیالیو کې 2 سیالۍ ګټلې وې او دا یې اتمه بریا وه. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې تېره شپه په کابل کې د طالبانو په یوې امنیتي پوسته د برید په پایله کې یو طالب وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د جبهې په ایکس پاڼه یو اعلامیه کې لیکلي برید یې په یولسم امنیتي حوزه کې د دویم مارکیټ په سیمه کې د طالبانو په امنیتي پوسته کړی دی. د مقاومت جبهې زیاته کړې چې په دې برید کې د دوی وسلوالو او ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزې د عمده روغتون په شاوخوا کې پرون شنبه هم جګړې روانې وي او اسرائیل وایي تر اوسه پر دې روغتون د پراخې چاپې پر مهال 370 او زیات وسلوالي وژلي دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت بیا وایي دا چاپه د 5 ناروغانو د مړینې سبب شوې هم ده. د حماس ډلې پوځي څانګه بیا وایي د دوی جګړه مار په غزه ښار کې لا شفا روغتونه بهر له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه اوښتي دي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړې ده. حماس دا نه مني چې په روغتون کې دننه د دوی حضور ولري. د اسرائیل پوځیانو د د شنبې په سهار په اشرف روغتون چاپا واچوله. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې لومې په روانه جګړه کې تر 2000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. او د سایوز ام اس په نوم د فضایي بیړۍ لیږدونکي توغندای چې درې ستور مزلې پکې و پرون فضا ته وتوغول شو. رویټرز خبري اژانس خبر پر بنسټ دغه ستور مزلې د امریکا د متحده ایالاتو، روسیا او بلاروس دي. دا فضایي بیړۍ پرون د قزاقستان له بایکونور تمځي نړیوال فضایي تمځي ته وتوغول شو. په پام کې و د فضایي بیړۍ د لیږدونکي توغندای د تیرې پنځشنبې پر ورځ وتوغول شي خو تر الوتنې یوې ثانیې مخکې الوتنه د هغې په سیستمونو کې د برېښنا د ولټاژ د کمیدو له امله لغوه شوه. ورځ مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. افغانستان کې خوارزواکۍ ته د ملګرو ملتونو اندېښنه. د دې سازمان د خوړو نړیوال پروګرام وایي څه کال 2 میلیون ماشومان د خوارزواکۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. خلق بیا وای لبی وزلی کړیږي.
کار دلته په افغانستان کې نسته وزولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
په مسکو کې د وړم شپې ډله ایز برید ته د غبرګونونو دوام د دې برید مسؤلیت داعش ډلې منلی. د چارو له یو شنون کې به واورئ چې داعش افغانستان او سیمې ته څومره جدي ګواښ دی.
داعش پشتل شوی او لا پراخه شوی او د دې توانایي هم پیدا کړې ده چې په ډیرو با امنه هیوادونو کې هم عملیات ترسره کړي.
نور مهم خبری موضوعات هم در روانې خبری مجلې برخه ده. ملتیا مې وکړه.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
ستړي مشي د دې خبرونې دوی منیمای کی د لوب د میدان سپورتي خبرونه هم مهیروي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې په خوارزواکۍ د میلیونونو ښځو او ماشومانو دښته کېدو پر احتمال اندېښنه ښیي. د ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې وړ مرستې ونشي شاوخوا دوه میلیونه ماشومان چې په سختې خوارزواکۍ اخته دي د مرګ له خطر سره مخامخېږي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لیبیا ټینګولو وروسته د بېوزلۍ اندازه زیاته شوې او د ملګرو ملتونو د سازمان له قوله دا مهال 14 میلیونه وګړي نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه څنګه برابر کړي.
په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ د پراخېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوې ادارې په دغه هیواد کې په خوارځواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدو پر زیاتوالي جدي اندېښنه وښوده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی اټکل ښیي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې په میلیونونو ښځې او ماشومان له سختې خوارځواکۍ کړیږي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
امور نشان می دهد که انتظار می رود تقریبا 4 میلیون
شمیره شی چې د اټکل مخې به په 2023 کال کې 4 میلیون شزی او ماشمان له سخت خوارزواکۍ کړيږي. که کافی مرسته نه وي 2 میلیون ماشمان به چې شدید خوارزواکۍ لري او عمرونه به تر 50 کلونو کم دي د مرګ له جدي خطر سره مخامخ سي. د خوړو نړیوال پروګرام 13 میلادي کال 3.6 میلیونه وړون جنو او هلکانو دغه راز 2.3 میلیونه امیدوارو او شیدو ورکوونکو ښځو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړل.
تیر میلادي کال نړیوالو ادارو د هغو ماشومانو شمیر 1 میلیون یاد کړی و چې په افغانستان کې د سختې خوارځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ وو، خو دا شمیر سږ میلادي کال 2 میلیونه شول سوی دی. ملګری ملتونه وایي دا مهال 14 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس 1/3 برخه جوړوي نه پوهېږي د بل وخت خواړه له کومې برابر کړي. تر 2.5 کلونو زیاته موده کېږي چې پر افغانستان بیا طالبانو ولکه ټینګه کړې او له هغې وروسته ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې یا خپل خدمات وځنډول یا یې هم محدود کړل. ملګری ملتونه وایي 3 کاله زیاته موده کېږي چې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب سوی چې اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ سي. د پکتیا اوسیدونکي کندهار د ژمي په یوه سړه ورځ د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ وو. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
چدا دلته څه خلک راغلي دا په یتم نه لري، ډیر مسکین دي. د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسکینان دي. کار دلته په افغانستان کې نسته کوم څه ولې دا چې موږ وضعیت دي ټول ډیر زیات خراب ده.
د دې وضعیت د شکېدو څرک نه لګیږي او په افغانستان کې په میلیونونو کسان چې له بیکاری کړیږي نه پوهیږي د خپلو اولادونو د مړولو لپاره څه وکړي. د افغانستان په زیاتو برخو کې امیندوارې ښځې، هغه ښځې چې ماشوم ته شیدې ورکوي او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي، کافي او انرژي لرونکو خوړو ته نه لاسرسی د خوارځواکۍ اصلي لامل بلل سوی او ویل سوي چې له 45 تر 55% کورنیو ماشومان ټیټ کیفیت لرونکي خواړه خوري او یوازې 14% ماشومان د قناعت وړ خواړه ترلاسه کوي. د خوړو د خوندیتوب د درجه بندی نړیوال سازمان یا IPC اټکل ښیي چې اوس مهال په متوسطې خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه او 348 زره کسانو ته رسېږي چې له دې شمیر 840 زره هغه امیندوارې ښځې او میندې دي چې ماشوم ته شیدې ورکوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په مسکو کې د وړمې شپې د حملې له امله نن په روسیه کې ملي ماتم دی. په هغه ډله ییزه حمله کې چې د جمعې نه وخته په کراکوس کې د کنسرت پر یو سالون وشوه، د روسیو شمېرو له مخې 133 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلی دی. په نړۍ کې ګڼو بنسټونو او هیوادونو دا حمله غندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې دا حمله د ټولو بشري معیارونو خلاف بللې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کراکوس کې د کنسرټونو پر سالون د وړمې شپې حمله غندلې او په روسیه کې نن یکشنبه ملي ماتم اعلان کړی دی. پوتین ژمنه کړې چې د دې وژونکو حملې عاملان به مجازات سي. ولادیمیر پوتین په هغه سبسي وینا کې چې تر پیښه شاوخوا 13 ساعته وروسته خبره شوه، دغه تاوتریخوالی یو تروریستي او وژونکي حمله بللې ده. هغه ویلي اوس اصلي موضوع د هغو کسانو د نویو جنایتونو مخنیوی ده چې په دې وژونکي حمله کې لاس درلود. د روسیې ولسمشر دغه راز ویلي څلور مشکوک کسان چې د چارواکو په وینا تر دې مخکې نیول سوي وو د اوکراین پر لوري د تګ په حال کې وو. هغه ځای چې د پوتین په وینا د اوکراین لوري د هغوی د تیرېدو لپاره په پوله کې یو ځای په نښه کړی وو. د روسیې د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي څلور وړه حمله کوونکي د روسیې وګړي نه دي. روسي چارواکو مخکې ویلي و چې د څلورو مشکوکو حمله کوونکو په ګډون 11 کسان نیول سوي دي. د روسي چارواکو په وینا له دې شمېر ځینې کسان په لویدیځه سیمه بریانس کې د بیلاروس او اوکراین پولې ته څیرمه نیول سوي دي. د دې تاوتریخوالي تر پیل لنډه شیبه وروسته د اوکراین چارواکو مخکې تر دې چې روسي چارواکي په دې پیښه کې د اوکراین د ارتباط خبره وکړي په دې حمله کې هر ډول دخالات رد کړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مسکو کې د دې خونړۍ حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن څیړنیز مرکز کې یو څیړونکي مایکل کوګلمن ویلي داعش په مسکو کې د وروستۍ حملې یوازینی عامل دی.
I think it's a credible claim in the sense that
فکر کوم دا یو با اعتبار ادعا ده، په دې معنا چې داعش د لږو حملو مسؤلیت اخلي چې واقعیا یې ترسره کړی نه وي. زه استدلال کوم چې له کلون راهیسې داعش غوښتل روسیا په نښه کړي. که تیر وخت ته ولاړ سئ او د داعش د مهمو مشرانو ویناو ته کتنه وکړئ، تاسو ګورئ چې روسیا تل د یو شریر او صلیبي دولت په توګه یاده سوې او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په یو کتار کې راوستل سوې ده. دا ډیم چې په روسیا که ځینې سیاسي جهتونه له کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې د نارضایتۍ سبب سوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت ویان ادریان واتسن ویلي دوی د دې میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د تروریستي حملې د احتمال په باب اطلاعات راټول کړي وو او له روسي چارواکو سره یې شریک کړي وو. په مسکو کې د امریکا سفارت هم روانه میاشت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې د سفارت په ټکو تروریستان پر مسکو د یوې حملې د تنظیم په حال کې دي. د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نورو بنسټونو ترڅنګ د نړۍ ګڼو هیوادونو او رهبرانو په مسکو کې وروستۍ حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر تورک دا حمله وحشیانه بللې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د مسکو د کراکوس سالون حمله په شدت غندلې ده. د نورو مشرانو ترڅنګ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، د هند صدر اعظم نریندرا مودی، د جرمني حکومت او په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت هم په جلا جلا اعلامیو کې دا تروریستي حمله په شدت غندلې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده.
اوریدل مو چې روسیا کې نن د وړمې شپې د حملې له امله چې 133 کسان پکې ووژل شول او 150 نور ټپیان شول نن ملي ماتم دی. د دې حملې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلې ده. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي سلامتۍ ادارې ویان ایډرین واټسن په یو بیان کې ویلي امریکا د دې میاشتې په پیل کې په مسکو کې د احتمالي تروریستي برید په اړه استخباراتي اطلاعات راټول کړي وو او دا اطلاعات یې له روسي چارواکو سره هم شریک کړي وو. د تروریزم د چارو متخصصانو ویلي احتمال دا ده چې دا حمله د داعش هغې څانګې کړي وي چې په افغانستان کې حضور لري. زموږ همکار محمد حلیم فدایی سره چې تیر جمهوري نظام کې په څو ولایتونو کې د والی په توګه کار کړی او اوس پر سیاسي مسایلو تحلیلونه کوي مرکه کړي او په پیل کې پوښتله چې په روسیه کې وروستۍ پیښه هغه چې مسؤلیت یې داعش ومانه څه پیغام لرلی شي؟
په روسیه کې وروستنۍ پیښه دا پیغام ورکوي چې افغانستان او سیمه د یو پیچیده امنیتي بحران سره مخ کېدونکې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې داعش پشتلی شوی او لا پراخه شوی ده او د دې توانایي هم پیدا کړې ده چې په ډیرو با امنه هیوادونو کې هم عملیات ترسره کړي. ترڅنګ دا ډول عملیات دا هم ښیي چې د پوتین له کمونیستي رژیم څخه د هغوی د ولس خوابدي زیاته شوې ده او د دې احتمال سته چې د معلوماتي ټیکنالوژي او نورو پیشرفته انټرنیټي شبکو پر مټ نور ځوانان هم د داعش لیکو ته جذب شي.
فدائی صاحب کچیری پورستی حمله کی د داعش د خراسان څنګه چې تر ډیره په افغانستان کې فعالیت لري دخیل او بلل سیستاس په نظر څه به پیښ شي؟
د دې کار پایله به دا وي چې افغانستان به خدا نه خواسته د سوریې په برخلیک اخته کړي، او د دې هم قوي احتمال شته چې روسیا او د سیمې ځینې نور هیوادونه چې له طالبانو نه ناراضه دي په ګډه باندې په افغانستان کې پخوانی توپک سالاران او ځینې نورې جنگي ډلې حمایت کړي ترڅو هغوی په افغانستان کې خپلو نظامي عملیاتو ته پراخوالی ورکړي، او د دې کار پایله به دا وي چې قربانیان به افغانان وي او افغانستان به په خپله باندې د یو رقابت په میدان باندې بدل شي.
طالبانو په وار وار ویلي دي چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډیره ځپلې ده. آیا دا ډله ستاسو په نظر واقعا ځپل شوي که اوس هم د حملو وړتیاوې لري؟
متاسفانه خبره برعکس ده. په افغانستان کې داعش ډیر زیات پراخ شوی دی. تاسو په دغه وروستیو کې په کندهار کې د کابل بانک باندې د ځان مرګي برید دا ښیي چې داعش نه یوازې دا چې پراخه سوی دی، بلکې کافي منابعو ته لاسرسی لري ترڅو د طالبانو د امارت په زړه کې چې کندهار ده هلته هم عملیات ترسره کړي. د طالبانو دغه اوسني سیاستونه هم د داعش لپاره نورې زمینې برابروي، لکه د طالبانو لوري د سلفیانو او اهلي حدیثو پر وړاندې باندې عملیات، او په افغانستان کې د اهلي تشیع ورونو ته د جعفري فقی حق نه ورکول، همدارنګه د دوی د امیر پټ او مرموز حالت دا نه یوازې داعش بلکې نورو افراطي او تروریستي ډلو لپاره ډیر مهم د ودې بستر آماده کوي. او د دې تر څنګ په افغانستان کې فقر، بیکاري، د حزب سیاست او د ملي مشروعیت نشتوالی نور هغه مهمید فاکتورونه دي چې داعش او افراطي ډلو ته په افغانستان کې د جلب و جذب او د خپل عملیاتو لپاره د توجیهاتو زمینه برابروي، ځکه چې د یو فرد هغه هم مرموز حاکمیت او د نه منم سیاست دا ټول هغه څه دي چې افراطي ډلو او خصوصا هغه ډلو ته چې هغه نه یوازې افغانانو ته بلکې نړۍ ته خطر ده فعالیت به نور هم زیات شي.
اوریدل مو چې د روسي برید چې وړ مشپه وشو او لامل یو سل درې دېرش تنه وژل شول او یو سل پنځوس نور ټپیان شول او مسؤلیت داعش ډلې ومنه څه پیغام لرلی شي؟ محمد حلیم فدایی چې د جمهوري نظام پر مهال په څو ولایتونو کې د والي په توګه کار کړی او اوس پر سیاسي مسایلو تبصرې کوي، هغه په دې اړه باندې دا چې دا څه پیغام لرلی شي تشریح وړاندې کول.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
راپورونه مرکه او اوریدونکو
باندې له دې چې بل راپور ته ولاړ شو، یادونه کوم چې ازادي رادیو سلیر ساعت زموږ په پاڼه هم اوریدلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. د ازادي رادیو ټولې خبرونې زموږ پر وی پاڼه ژوندۍ خبرېږي، تر خوا یې ټول هغه راپورونه چې داسې د ازادي رادیو اوري هلته په لیکلي ډول باندې هم شته، نه یوازې راپورونه بلکې خبرونه هم لنډ خبرونه چې په لیکلي ډول باندې تاسو لوستل غواړئ، د ازادي راډیو په یوه پاڼه کې خوندي دي. ویډیو برخه هم فعاله ده، زموږ یو شمېر خپرونې چې په ویډیو شکل باندې خپرېږي هغه هم هلته تاسو کتلای شئ. د ازادي راډیو ټولنیزې رسنۍ هم وڅارئ، زموږ فیسبوک پاڼه، انسټاګرام، یوټیوب، ایکس پاڼه او اوس واٹس اپ چینل هم ستاسو په خدمت کې دی. کولای شئ چې زموږ واٹس اپ چینل فالو کړئ او هلته بیلابیل خبري موضوعات ولولئ، او تر خوا یې زموږ لنډ خبري بولټنونه هم تر تاسو در رسیږي، هغه کولای شئ واورئ. د ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې زموږ یو شمېر خبرونې په ویډیو شکل باندې هم شته، کولای شئ هغه هم وګورئ. په افغانستان کې یو شمېر کلیوالې مېرمنې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی چې ډېری د خپلو کورونو سرپرستانې دي، وایي خواهی د خپل وړو کاروبارونو پر مټ ژوند مخته وړ، خو اوس چې خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی نو دوی هم پخوانی ګټه وټه نه ده پاتې. د کلیوالو مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مرستندویه ټولنو او سازمانونو وغوښتل چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام وکړي. دا کلیوالې ښځې داسې مهال دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت له راتګ وروسته د افغانستان په ټولو ښځو باندې، البته له څو محدودو ادارو پرته چې هغه دولتي ادارې دي او تر ډېره پورې هغوی ورته اړ دي چې په هغوی کې ښځې وساتي، نور په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی، او تر یو شمېر نور بندیزونه هم د دې سبب شوي دي چې د نړیوالو راپورونو پر بنسټ د ښځو په اقتصادي ژوند باندې منفي اغېز کړی دی. تفصیل دې راپور کې.
دی خانی مردم ها گرفتیم گوه وضعیت ما زیاد خراب است. امینجا یک چند تا گوه نگاه کردیم، گوه هم از خود ما نیست، از مردم است. دیگه یک چند تا مرغ نگاه کردیم.
داده کابل دی پغمان ولسوالی اوسی دون که دا نواری چی دشتر واجنو لاملی نوم پر راپور که واخیستل شی. دا میرمن وایی مالداری کوي، چرګ او چرګوړي هم پالي، خو بیا هم نشي کولای د خپلې کورنۍ لګښت پوره کړي. دا چې د خپلې کورنۍ سرپرست ده، ازادي راډیو ته وویل
مو که سیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم اگرفتیم
مو خپل از زنگ نلرو ده خلکو دهقان مونی ولی واگان مساتلی یو تو چرگ مساتلی ده گی رو پی کیگی ده مستو شیدو پیسی کیگی هم آقا یا موخ رو یا واگانو تورکو وزیعت مو دیر خراب دی
پیسی شیر ماس میشنم را یا ما میخریم یا بگوا میکنیم اک
ده میدان خاروردگو ولایت ده دروهی سیمه اوسیدون که دیوا بیا خیاتی و خامک کوی. دا هم چې د خپل کورنۍ سرپرست ده، وایي په یو ورځ یې شپږ جوړه کالي هم ګنډلی، خو په خبره یې د خلکو د کمزوري اقتصاد له امله یې پخوانۍ ګټه نه ده ورپاتې.
ډېر زیات کم سوی دی، یو خو دا خامک دوزي که نه په خپله کور کې چې یو ماشیني دی، بل د دوزي د خپله پلاس ده، نو ماشیني هغه یو څه ارزانه ده. د خپله د سوزي موږ ځي کوو، مثال خامک ده، پخه دوزي ده، زیاتره ګلان دي چې هغه پکې جوړوو، آینې پوښوو، دا شیان چې دي موږ بیا چې مثال جوړوو زحمت یې ډېر ده، بیا مس قیمت هم خرڅوو. نو ځکه د اقتصاد له امله چې اقتصاد ضعیفه ده، خلک دونه اوس نه لرو، دونه مشتریان نه لرو، څوک نه راځي موږ نه دونه نه اخلي.
د بغلان ولایت اوسیدونکو حکیمه بیا د خلکو او په بازار کې خرڅلاو ته ډوډۍ پخوي. حکیمه هم د خپل کور سرپرست ده.
زه چې هم په خپله د ډوډۍ پخولو انداز لرم، په هغه کې زه ډوډۍ پخوم، د خلکو ماته یې راوړي او زه ډوډۍ پخوم. بعض وخت زه خپله ډوډۍ پخوم او خپل زوی ته مې ورکوم او هغه یې بیرون خرڅوي. په دوی کې دومره ګټه او عواید نشته دي چې هغه مصرف چې زه پرې کوم او یو اخلم ګاز، نو هغه ماته ډېره ګټه باید وږي. نو زما د کور او زما د کور خرچه نه شم کولی چې په دې باندې پوره کړم. یو سخت کار هم دی، په د اوړي په موسم کې ډېره ستونزمنه وي چې د هوا ډېره زیاته ګرمه وي او ډېر مشکلات سره مخامخ وم.
دا مېرمنې د طالبانو له حکومته مرستندویو ټولنو او سازمانونو غواړي چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام واړوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې دوی په افغانستان کې د کلیوالو ښځو د ژوند د ښه والي لپاره څه پلانونه لري زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. کلیوالې ښځې په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې په ښارونو کې هم مېرمنې له ورته برخلیک سره مخ دي، او مخکې یې ازادي راډیو سره په بیلابیلو راپورونو کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي. طالبانو په افغانستان کې په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځولې دي، چې له امله یې یو شمېر مرستندویه موسسو هم خپل کارونه تړلي او یا یې محدود کړي. دوی دغه شان د ښځو د سینګار سالونونه هم تړلي دي چې د افغانستان د کسبګرو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د ټولو 12,000 سینګارتونونو په تړلو سره شاوخوا 65,000 سینګارګرې ښځې وزګارې شوې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8,000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شلکلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
هغه خبرونه ورسته راپور داده چې په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې ریاست مسؤلین وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د باران او د سیلاب اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي او خلکو ته د زیان اوښتو د مخنیوي لپاره هم د یو شمېر چک بندونو په جوړولو کار پیل کړی دی. په دې ریاست کې د طالب چارواکو له قوله دا ټول چک بندونه د اوبو برېښنا وزارت په بودیجه جوړیږي چې اوسمهال پکې په سلګونو بېروزګاره کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده. دوی وایي په دې سره به نه یوازې چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي، بلکې د اوبو د زیرمه کولو تر څنګ به خلکو ته د زیان مخه هم ونیول شي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې ریاست مشران وایي په ولایت کې د تیرو وچکالیو له امله چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او همداراز هر کال د سیلابونو له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. په بیان چې اوسې د دغو ستونزو د هواري په خاطر د اوبو او برېښنا وزارت په مالی ملاتړ په شپږو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو چارې پیل کړې دي. د یاد ادارې مشر مولوی دوست محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل
چې لله الحمد د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې خاص کونړ، څوکۍ، نرنګ، سرکانو، وټپور او اسمار ولسوالیو کې عملا کارونه پیل شوي. د دغه پروژو لګښت تقریبا 40 میلیونه دی چې سلګونو هیوادوالو ته پکې د کار زمینه برابره شوي.
د ښاغلي حنفي په خبره چې د مرکز اسدآباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو سروې کړي چې په پاتو سیمو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي.
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچني ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
په کومو ځایونو کې چې د چک بندونو چارې پیل شوي ولسونه یې خوښ دي او وایي له یوې خوا خپل کلي له سیلابونو او د اوبو له کمی ژغوري او له بل پلوه د همدې کار په بدل کې کورنیو ته نفقه ګټي. د وټپور ولسوالۍ د قمچی کلی مشر غلام الرحمن:
ډیره مننه کوم چې زمونږ صحیح چک ډیم منظور کړی، اوس یې کارونه شروع شوي. زمونږ ولس او ځوانان بیکار او بیروزګار وو. دغه چک ډیم شروع شوی زمونږ د کلي خلک او بېوزله ولس په کار او روزګار شوي، چې موږ ټول ولس د اسلامي امارت څخه ډیره خوشحاله یو.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې مسؤلین په داسې حال کې د شپږو چک بندونو د جوړولو په اړه خبر ورکوي چې د اوبو او برېښنا وزارت او یو شمیر نور مرستندوی ادارو لخوا د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې دغه ډول بندونه جوړیږي. د کارپوهانو په وینا چې د یادو بندونو سره به له یوې خوا د باراني او سیلابي اوبو ضایع کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوی وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شي، وچې شوي چینی کاریزونه او څاګانې به بیرته تاندې شي او لوبو به برخې شوي ځمکې به یو ځل بیا د کرکلي جوګه شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
کورم آباد او مننه چې تر دم غړې پورې را سره یاست. او ازادي رادیو اوري ازادي رادیو سلیر وی سات اساس په چوپړ کې دا د میډیا میا منځنۍ سپه باندې زموږ خبرونه سلیر وی سات تاسو اوري د ازادي رادیو خبرونه وی پانه کې هم اوریدل شي. د خبرونه په فایل کې میادونه کړې و چې د دې خبرونه په دویمه نیمه کې د لوبو له میدانه سپورتي او ورزشي خبرونه خبريږي. دا خبرونه به تاسو په دویمه نیمه کې واوري. خو د خبرونه خبرې ته وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي د یو بل کال لپاره له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلې پاتې کېدل زړه بوګنونکي بولي. رینا امیدي تیره شپه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونو افغانستان بې وزله بشري مرستو ته اړمن ساتلی. هغې دا هم ویلي دا بندیزونه د دې لامل شوي چې یو شمېر کورنۍ خپل هېواد پرېږدي. افغانی سری میاشتې ټولنې افغانستان ته د هغو 19 ماشومانو د بیرته ستنېدو خبر ورکړ چې شپږ میاشتې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره لیږل شوي وو. د هغه ماشومانو چې یا هډوکي میکروبي وو یا هم په اور سخت سوځېدلي وو په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه. دغه ماشومانو ته د جرمني آلمان د دې خیریه بنسټ لخوا درمل او هر یو ته 55 یورو هم ورکړل شوي دي. افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي واحد نژان تیر شپه ناوخت خپل چکی سیال جاکوب بهنیک ته ماتې ورکړه. یاد سیالي چې په جرمني کې د اوکتاګون د سازمان تر چتر لاندې وشوه تر دریو پړاوونو وروسته د لوبڅارانو د پریکړې پر بنسټ واحد نژان د ډیرو نومرو په اخیستو سره د لوبې ګټونکی اعلان شو. د ویلو ده چې نژان تر دې وړاندې په نهو سیالیو کې اوه سیالۍ ګټلې او دا یې اتمه بریا وه. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې د طالبانو په یوې امنیتي پوستي د برید په پایله کې یو طالب وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. دې جبهې په ایکس پاڼه په یوې اعلامیه کې لیکلي برید یې په یو لسم امنیتي حوزه کې د دویم مارکیټ په سیمه کې د طالبانو په امنیتي پوسته کړی دی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزي د عمده روغتون په شاوخوا کې پرون شنبه هم جګړې روانې وه. اسرائیل وایي تر اوسه یې پر دې روغتون د پراخې چاپې پر مهال تر 170 زیات وسلوال وژلي دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت بیا وایي دا چاپه د 50 ناروغانو د مړینې سبب شوې. همدا خوا د حماس ډلې پوځي څانګه وایي د دې جګړه مار په غزه ښار کې لا شفا روغتون بهر له اسرائیلي ځواکونو سره پر جګړه اوښتي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. حماس بیا دا نه مني چې په روغتون کې دننه دوی حضور ولري. او د سایوس ام اس په نوم د فضايي بیړۍ لیږدونکي توغندای چې درې ستورمزلې پکې او پرون فضا ته وتوغول شو. رویټرز خبري اژانس لیکي د ستورمزلې د امریکا د متحده ایالاتو روسیا او بلاروس دي. دا فضايي بیړۍ پرون د قزاقستان له بایکونور تمځي نړیوال فضايي تمځي ته وتوغول شو. کورم آباد او سم لژمنی سره سم د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریډونکو سلامونه مې ومنئ. د لوبل میدان او نيز سپورتي خبرونه بیا هم درته ز بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې سپورتي خبرونه کې به دا ځل واورې چې افغانستان له ایرلند د شلوريزو سیالیو لوبلړۍ هم وګټله. استرالیا له افغان لوبډلې سره یو وار بیا له سیالیو انکار وکړ او افغان کرکټ بورډ په تړاو خبرګون خودلې ده. د افغانستان د کرکټ څو لوبغاړي په آی پی ایل کې د لوبېدو په موخه هندستان ته تللې دي او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له هندستان سره سیالي کوي. د خبرونه په دویمه برخه کې مو د افغانستان او ایرلند په تر سره شوی سیالیو له پخوانی لوبغاړي باتن شاب درمزي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان او ایرلند له تر سره شوی لوبلړۍ کو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د درې شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې ایرلند ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه او لوبلړۍ یې وګټله. دریم سیالي د مارچ په 13 نیټه د کابل پر وخت ماسخوتن 8:30 بجې پیل شوې و چې شپې ناوخته د شارجه په لوبغالي کې پای ته ورسېده او افغانستان د 55 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډل چې تر پچې ګټلو وروسته یې لومړی توپوهنه وکړه. د اوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 155 منډې کړې وې. په افغان توپوهونکو کې ابراهیم ځدران ښه وځلېد، هغه چې تر پایه نه سوځېدلی پاتې شو. په 150 توپونو یې 22 منډې وکړې، 3 شپږیزې او 5 څلوریزې ووهلې. دا د شل ورځې سیالیو په یوه لوبه کې د ابراهیم ځدران تر ټولو زیاتې منډې دي. په نورو افغان توپوهونکو کې بیا عیسات رحیمي 20 او صدیق قتل 19 منډې کړې وې. د ایرلند ټول لوبغاړي په 18.2 اورونو کې تر 98 منډه جوړولو وروسته وسوځېدل. په افغان توپ اچونکو کې نظر عظمت الله عمرزي تر ټولو غوره توپ اچونه وکړه چې هغه په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. تغرال دبد الحق بیا په 2.2 اورونو کې 10 منډې ورکړې او د ایرلند درې مخکښ توپونکو په پیل کې وسوځول. په دې سیالۍ کې د اغیزناک لوبغاړي جایزه عظمت الله عمرزي ته ورکړل شوه. ابراهیم ځدران بیا د 1.5 د وهونکو او سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. افغان لوبډل مشر راشد خان چې په 3 سیالیو کې ټول ټال اته لوبغاړي سوځولي وو، د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته تر شل ورځې نړیوال جام وړاندې د بلې لوبلړۍ نیټې لاندې دی پټاګه شوې. خو یو شمېر افغان لوبغاړي بیا له هغه سالیو نیغ په نیغه هندوستان ته د آی پی ایل په موخه تللي دي. آسترالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایلې بللې، له افغانستان سره یو وار بیا د شل ورځو لوبو پلان شوې لوبلړۍ وځنډوله. د کرکټ د معتبر ویب سایټ کرکټ فو ویب پاڼې د راپور له مخې د آسترالیا کرکټ بورډ د مارچ 15 نیټه په یو بیان کې وویل چې د افغان نجونو او ښځو د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو له کبله د آسترالیا حکومت سره تر سلا مشورو وروسته یې دا پریکړه کړې ده. د افغانستان او آسترالیا ترمنځ د 3 ورځو لوبو لوبلړۍ د روان کال په اگست میاشت کې پلان شوې وه. د آسترالیا کرکټ بورډ په 2021 زیږدیز کال کې وروسته له دې چې طالبانو له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، هم له افغانستان سره لومړنی ټیسټ لوبه او بیا په 2023 زیږدیز کال کې د ورځنیو لوبو لړۍ لغوه کړه. بل لور ته بیا افغان کرکټ بورډ د آسترالیا د یادې پریکړې په تړاو خواشینی ښودلې ده. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې ویل شوي دي، د کرکټ جذبې ته په پام سره باید د کرکټ لوبه او په ټوله کې ورزش له سیاسي نفوذ او ملاحظاتو لرې وساتل شي، ځکه له افغان کرکټ بورډ سره د ټولو افغانانو خوښۍ او ولولې تړلې دي. په اعلامیه کې راغلي دي، افغانستان کرکټ بورډ د آسترالیا دولت له لورې د یاد هیواد پر کرکټ بورډ شته فشار درکوي، خو بهتره بولي چې ورته خنډونه او ستونزو ته باید د دواړو کرکټ بورډونو د ګډ کار په پایله کې حل لارې پیدا شي. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو له آسترالیاوي لوري سره پخوا هم خبرې کړې وې او هیله یې ښودلې وه چې د آسترالیا دولت د کرکټ بورډ په اداره خپل فشار کم کړي. کرکټ بورډ وایي د یادونې وړ ده چې د آسترالیا پر وړاندې د نړیوالو شل ورځو سیالیو لوبلړۍ د ملي لوبډلې د راتلونکو سفرونو د نوي پروګرام یا اف ټي پي برخه وه چې د کرکټ نړیوالې شورا له لورې د نهایي کېدو پر مهال پکې پخپله د آسترالیا کرکټ بورډ مشرتابه هم شتون درلود او دغه لوبې یې منلې دي. باید وویل شي چې په لومړي ځل آسترالیا له افغان لوبډلې سره په 2021 زیږدیز کال کې یوازنۍ ټیسټ لوبه او بیا د یو ورځنیو لوبو لوبلړۍ لغوه کړې وې.
پا ورزش کولو لا نشه ای موادو ځان وساتي.
د افغانستان د شل ورځو سیالیو لوبډل مشر راشد خان یو وار بیا نړیوال کرکټ ته تر راستنېدو وروسته د کرکټ نړیوال شورا د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې په 10 غوره لوبغاړو کې ځای نیولی دی. هغه چې له 13 میاشتو راهیسې د ملا د عملیاتو له امله له نړیوال کرکټ لرې و، د نړیوالې شورا د درجه بندۍ په لیست کې له اول مقام څخه 14 مقام ته غورځېدلی و. له نوموړي څخه د اول مقام ځای د انګلستان عادل رشید نیولی دی. د کرکټ نړیوالې شورا چې تازه یې د لوبغاړو درجه بندي اعلان کړې ده، ښایي چې یو وار بیا د افغانستان لوبډل مشر راشد خان 9 مقام ته ځان رسولی دی. راشد خان اوس مهال 645 پوینټ لري چې د نیوزیلند له میچل اسات نور سره دغه نمرې برابرې دي. دغه راز په دې نوملړ کې د سریلانکا ویرندو هسرنګا دویم، عقیل حسین دریم، اکشر پټیل څلورم، مهیش تکشانا په پنځم، روی بشنای په شپږم، جاش ہزلی وڈ پا وم او تبر شمسی پا اتم مقام کی ازائی لری بل ہیتس لوبغاڑے پا دے نڑیوالی درجہ بندے کی پا لسو غور لوبغاڑو کی زائی نلری فضل حق فاروق کی تراشد خان روستا دویم لوبغاڑے دے چی پا پینزل اسم مقام کی زائی لری ٹاکل شوی چی در اتلون کی جمعی پورز د مارچ میاشتی پا دوویشتا منیتا د ہندوستان غور لیگ یا آئی پی ایل سگنائی پڑاو پیل شی د لیگ د پیل سیالی د چنائی سپر کنگ او رویل چیلنجر بنگلور د لوبڈل ترمنز د چنائی پا خار کی ٹاکل شوی دا سکل بہم لس لوبڈل پا یاد لیگ کی سرا چلورا وی سیالی د ہند پا بلا بلو خارون کی تر سرا کری په هندستان کې د ټاکنو لاملا داسې ګنګوسی هم شته چې خای د آی پی ایل دویم پړاو له هندستان د باندې په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي خو الله دا خبرونه دقیق نه دي په سګنیو سیالیو کې هم څو افغان لوبغاړي په یاد لیک کې بیلابیل لوبډلو ته سیالۍ کوي راشد خان نور احمد او عظمت الله عمرزی د ګجرات ټایټنز لوبډلې فضل حق فاروقی د سن رائزر حیدرآباد محمد نبی د ممبئی انډینز نوین الحق د لکھنؤ سپر جائنٹس رحمان الله گربز او مجیب رحمان بیا د کلکتہ نائٹ رائڈرز لوبډلې پیرلې دي د وایره د چی آئی پی ایل به شاوخوا دو میاشتې دوام وکړي بلورتا په هند کې د خزینو ترمن د ڈبلیو پی ایل یا خزو غور لیگ سیالی هم پایتا ورسیدی یاد لیگ چی در فبروری پیشتی پا در وشتما نیتا پیل شوی وی در روانی میشتی پولا سما نیتا یا در رویل چلنجر بنگلور پا بری سر پایتا ورسید پا پیلو با که بنگلور در ڈلی کپیٹلز سر سیالی اکرشی در تو ویکٹو پا تو پیری ماتی ورکنم د هند خزینه غور لیگ په سیالیو کې ټول ټال پنځه لوبډلې د آی پی ایل د ونرانو او نورو پانګوالو لوري اخیستل شوي دي چې دا د یاد لیگ دویم پړاو و د خزینو په غور لیگ کې هم د بیلابیلو هیوادونو خزینه لوبغاړي د بولۍ له طریقه اخیستل کیږي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د کرکټ د لیګونو په دوام کې بل خبر له پاکستانه ده د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل سیالۍ اوس څنګه پړاو د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې په بری سره تمام شو د یاد لیګ په پیلوبه کې د مارچ په 13مه نیټه د کراچۍ په ښار کې د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې ملتان سلطان ته د دوه وکټو په توپیر ماتې ورکړه دا دریم ځل دی چې اسلام آباد د پاکستان غوره لیګ سیالۍ پیلوبه ګټي سکل په یاد لیګ کې یوازې دوه افغان لوبغاړو نوین الحق او وقار سلام خیر د پېښور زلمو په ګټه لوبې وکړې د اسلام آباد لوبډل مشر شاداب خان د پی ایس ایل د سګنی پړاو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او احمد وسیم بیا د پیلوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو اوس د فوټبال لوبغاړو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د نړیوال جام د لارموندنې په دویم پړاو کې له هندوستان سره سیالي کوي دواړه لوبډلې به دوه سیالۍ ترسره کړي لومړنۍ سیالي به په سعودي عربستان کې د روانې مارچ میاشتې په 21مه نیټه د کابل پر وخت د شپې 11:30 بجې ترسره شي دغه راز دویمه لوبه به د روانې میاشتې په 26مه نیټه په هندوستان کې وي د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو خبر کې ویل شوی دی چې لوبډلې له تیرو څو ورځو راهیسې په سعودي عربستان کې په تمریناتو بوخت ده او ډاډ ورکوي چې افغانستان به دا ځل ښه پایله ولري د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سکل هم د روژې په مناسبت د کرکټ ورځنۍ او شپنۍ سیالۍ پیل شوې دي د ننګرهار ولایت د بیسودو سرای العمارت بڑ په دوو خصوصي لوبغاړو کې شپنۍ سیالۍ د روژې مول لومړۍ نیټې روانې دي په یار سیالیو کې تر ډیره د کرکټ سیمه ییزې لوبډلې برخې لري او اکثره د شپې تر ناوخته پورې دوام لري د یار سیالیو په تړاو د افغانستان د 12 کلنې لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان معروف خیل ویلي دي
نو کزر آسم دا خپل ایکسپیرینس تا تیر ورلڈ کپ کی من خواشنی ام بچو کمی لو بچو مگو کہ دوادوال بم خواشنی خفا بی پل از دیر خفا ام نو دا غی ایکسپیرینس من تلا سکر ام دا با سر دی خپل ٹیم نیر سر آلکانو سر شرکو انشاءاللہ سی دویتا با پیدا ہو جی
دغه راز په خوست ولایت کې هم بیا د ورځې له لوري د کرکټ خصوصي لیگ روان دی دا د یاد لیگ دویم پړاو دی او په خصوصي لوبغاړو کې ترسره کیږي د افغان کرکټ مینوال وایي د روژې په مناسبت د کرکټ سیالۍ تر ډیره د لوبغاړو د فزیکي تکړښت لپاره اړینې دي د دوی په باور دا چې ټوله ورځ روژه نیسي او بیا تر روژه ماتي وروسته د کرکټ لوبې کوي نو د راتلونکي ملي او نړیوالو سیالیو لپاره فټنس ستونزه حلېږي د ولې د چې په دې سیالیو کې ګڼ شمېر پخوانی او اوسني ملي او کورني لوبغاړي ګډون لري او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د مارچ په 19 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د روسیې او بلاروس لوبغاړو ته به اجازه نه وي چې په پاریس کې د جولای په 26 نیټه د اولمپیک د پرانیستو د مراسمو په پریډ کې ګډون وکړي. په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو لوبغاړي چې د اولمپیک لوبو ته غوره شوي پرته له دې چې د خپلو هیوادونو بیرغ ولېږدوي او یا یې ملي سرود خپور شي د خپلواکو لوبغاړو په توګه به په اولمپیک کې سیالۍ کولی شي. په پام کې ده چې د پاریس د اولمپیک د پرانیستو په مراسمو کې به زرګونه لوبغاړي د پاریس په سین کې د کښتیو په وسیله د ایفل برج په لور وخوځېږي.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې دویمې برخې ته نږدې شو. لکه څنګه مو چې په پیل کې یادونه وکړه په دې برخه کې به د افغانستان او ایرلند په ترسره شوې لوبلړیو درته د خپل میلمه مرکه خبره کړو. زموږ میلمه د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زی دی. نور په مرکه کې واورئ. عبدالرحیم زی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. د ایرلند پر وړاندې په درې واړه لوبلړیو کې افغان لوبډلې کوم مثبت او کوم منفي اړخونه لرل ستاسو لاندې او دا هم راته جواب کړئ چې په یاد لوبلړیو کې په ټولیز توګه کومې لوبډلې ښه کرکټ وکړ.
سلامونه سایل صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته، او هیله ده چې ټولو هیوادوالو به ښه روزه پیل کړې وي. د ایرلند په وړاندې باندې مثبت شینه ډېر زیات ول او د ما په نظر بیا دغه چې ډېر وخت وروسته افغان لوبډلې دي او هیواد فل ممبر ټیم قربتوب کوي او د ټیسټ او د ون ډے او د ټی ټوینټي سیریز درې واړو فارمټو قربتوب و. ځوانانو هلکانو ته پکې چانسز برابر سول او ځینې هلکانو پکې ځان پروو هم کړ. دا ډېر یې خوشاینو د افغان لوبډلې لپاره. د راشد خان بیرته راتګ وروسته د ورلد کپ نه د مجیب راتګ دا د افغان لوبډلې لپاره ښه ساین و. ون ډے سیریز هم موږ وګټه، ټی ټوینټي سیریز هم وګټه. زما په نظر ځینې شیانو ته باید پام وسي او هغې ته کار وسي، لکه د ډیریس سیستم نشتون چې داسې یو فل ممبر ټیم دعوت کوي یا دلته راغواړي، نو هغه شیانو ته پکار ده چې دغه سیستم موجود اوسېږي. د سپیډ ګن سیستم باید موجود اوسېږي. د خپل هوم کنډیشن نه ته وکولی شي څومره استفاده وکړي، دا باید ډېر هغه. موږ تاسو ډېر مثالونه د دې په اړه لرو. د هندي ډېر ښه مثال دی، یا د آسټرلیا، د انګلینډ چې هر کنډیشن ته ځي هغوی د خپل کنډیشن نه ښه استفاده کوي. د کتا ویلې چې کوم لوبډلې ډېر ښه لوبه وکړي، لکه موږ تاسو وګورو د ایرلند چې کله موږ سره په دوبۍ کې په تیر کې یا په مخکې وخت کې میچونه کول، هر فارمټ کې به موږ دوی ته ون سایډ میچونه دوی نه ګټل. ولې دا پیر ایرلند د سکواډ اعلان دي دونه دوی کله سکواډ اعلان کړم هغې سره سم راتګ دلته او 15 ورځې په دوبۍ کې وخت تېرول او پوره پریپریشن او کار کول. نو زما په نظر ایرلند ډېر ښه کرکټ وکړه، ځکه چې د موږ په کور بتوب کې موږ نه ټیسټ میچ وګټل چې دا د ما زب خپل په دا ون ډے او د ټی ټوینټي سیریز باندې خوشاله یم. ولې هغه د ټیسټ میچ دا هغه د باندې افغان لوبډلې لپاره ډېره زیاته ویډیو لرو دله، خو هغه ایرلند وګټه او د هغوی هغه ښه کرکټ و جواب په ون ډے کې هم ښه فایټ وکړه. صحیح د دواړه میچونه یو بایلل. په ټی ټوینټي کې دوی ډېر ښه کرکټ وکړه، اول میچ وګټه، خو وروسته د افغان لوبډلې ډېر ښه کم بیک وکړه. نو ما په نظر باندې ایرلند ښه کرکټ وکړه تر موږ.
د افغانستان په لوبډله کې دا ځل په ځوانانو ډېر باور شوی او ستاسو لاندې د ځوانان ښه ولوبېدل.
رښتیا هم چې په لوبډله کې ځوانانو ته چانس ورکول شوی او تقریبا 15 لکانو په دغه سیریز کې پوره سیریز یاد پوره د ټیسټ نه ون ډے او د ټی ټوینټي پورې 15 لکانو ډیبیو وکړه چې دا ډېر ښه ساین ده. همدغه سید په دغه لکانو باندې اعتماد کول دي او دوی ته کانفیډنس لیول ورکول دي چې دوی په ځان باندې کانفیډنس ولري. ننګیال خروټ یې ځان پروف کړ. تاسو وګورئ اساق او ډېر ښه کرکټ وکړه، صدیق هم ښه و، همداسې نور هلکان هم ول. نو دغه ځوانانو ته چانسز ورکول پکار دي. واغه لوبډلو په خلاف چې هغه بې اعتادي لیول لوبډلي یا تانه لندې لوبډلي دي په خلاف بې تاغه د انټرنیشنل کرکټ میچوریټي هغه دلته د انټرنیشنل کرکټ هغه پرېشر هینډل کولو لپاره هم دا ښه پلیټ فارم چې دغه ټیمونو په خلاف ورته چانسز ورکړي.
کوم ځوان لوبغاړی د دې حقدار ګڼئ چې دوامداره چانس ورکړل شي؟
ځوان لوبغاړي کب منګه تاسو وګوري په ټیم کې اوس ما په نظر باندې بي اساق رحيمي ته ضرورت هم د ټي 20 فارمټ کې او د هغه ځکه بیک اپ کیپر تاسو رب الله سي نسته چې یار هغه تا ته هغه د ټي 20 کرکټ لپاره پوره آماده او تیار اوسيږي همدا سي که تاسو وګوري ننګي الخروټ یا خري درې میچونو کې د پرفارمنس اې د کانفیډنس لیول نو ما په نظر باندې د غلکانو ته چانسز پکار دي راتلونکي ورلد کپ لپاره او د افغانستان لپاره به خصه ثابت هم سي.
د افغانستان د توپ نه ورو او چټکه توپ اچونې برخې خشوي دي کلا ډیر کار ورته پکار دي.
ریښتیا هم د افغان لوبډلې توپوهنه په اړه داسې کنسیسټنټ پرفارمنس زموږ په ټیم کې نشته. هغه کپر ټاپ آرډر کې داسې څوک نشته چې یار تاسو وایئ چې کنسیسټنټ پرفارمنس به وکړي. یو ابراهیم کوي خو دی هغه دومره ډېر کنسیسټنټ نه ده. د ګوربز په ونډې کې څومره ښه پرفارم وکړ، بیرته په ټي 20 کې پلاپ کېدل. نبی عجیب د کرکټ ما په نظر باندې د هغه بهترین فارم ته راغلی. دا عظمت چې موږ تاسو څومره تمل او رودل هغه سې ونځلېده، ولې دغه هلکانو کې ابیلیټی شته که چېرته موږ فاست بولینګ تراسو فاست بولینګ په دغه ټول سیریز کې موږ تاسو کې ته وګورو. د موږ فاست بولرانو نه ایرلندیان بولرانو وکټین دی ته هغه سی دی او خی اکونومي سره هم بولینګ کړ. ولې په اخري ټي 20 میچ کې چې دوی سره کم کم بیک وکاو سره کم بولینګ او کم بریلیانټ بولینګ وکاو بوم خو دل موږ دی الکانو خو دل چې موږ دغه ابیلیټی ستا سپین ډپارټمنټ خو دی موږ دی افغانستان سپین ډپارټمنټ ون اف د بیسټ سپین ډپارټمنټ په ټوله دنیا کې. په دې باندې موږ تاسو ټول په یوه ګوچ کې افغانستان سپین ډپارټمنټ تر ټولو ښه ډپارټمنټ دا راشد را تک سره مجیب سره او دما په نظر باندې دي ننګیال خرو ټیم ور سره انکلود کیدل نو دا به د سپین ډپارټمنټ ته نور قوت هم ور وخی.
راشد خان بیرته را تک ستاسې لاندې څنګه وو او څومره اغیزه په دې سیالیو درلود؟
د راشد تیم لپاره راتک ډیر خو ساين او یو خدای د چي دي تیم مورال ور سره غکیږي. بل راشد خپل انډیویډوال پرفارم کتا سو ګوري 3-1 دا بیټینګ فیلډینګ بولینګ درې ور ډپارټمنټ کې کوي او تر ټولو پلس پوینټ دا چې هغه تیم څومره خلیټ کوي د دې تر څنګ د کرکټ څومره میچورټي د دنیا هر لیگ کول د دنیا بهترین لوبغاړو سره پاتې کېدل د دنیا بهترین کوچ سره پاتې کېدل او دا ټول ایکسپیرینس را ټولول او د افغان لوبډلې په ګټه استعمالول. نو راشد زخپل مرته دی راغی مونږ او تاسو ریزلټ هم وګټه بیخي ډیر ښه ریزلټ او ماشاءالله په فارم کې دا ریهب نه رسته جوړ سو دا نو هیله ده چې دا هم دغه سي دوامدار دي خپل ځان خیال هم مستاتي او د افغان لوبډل لپاره هم دغه سي بری او سي بری علي او سي کې دی راشد ستون د ټیم لپاره ډیر زیات مفید ده.
هغه لوبغاړی چې شلوریز نوم لړ کې شته خو اوس آی پی ایل کې نشته، کرکټ بورډ باید کوم ډول مسؤلیت ورته جوړ کړي؟
ریښتیا هم چې کوم هلکان آی پی ایل ته تللي دي هغه خو به د ورلډ کپ شلوریزه برخه مې ما په نظر باندې او دغه نور هلکان چې دي دلته په افغانستان کې دوی غواړي چې د شپږیزې لیګ وسي چې دا هم ډېر ښه ساین ده ځکه چې دوی وکولی شي دلته هم یو کافي اندازه ټایم دوی ته ورکول شي او دوی به ځان خپل تیار کړي او د هغې نه وروسته هم که آی پی ایل نه دغه هلکان موږ کوم سیریز نه لرو دغه هلکانو لپاره کار ده چې یو کیم برابر شي او داسې هغه د کنډیشن مطابق برابر شي. د ویسټ انډیز کنډیشن وکتل شي د هغه جون جولای کله تک موسم دا هغه وکټ سره کم بیهیو کوي ما غسی وکټ لپاره پریپریشن ورته وسینو دا ټول شین په نظر کې ونیول سی هغه کومه کانچې دی په پلانینګ کې پلان کې دیو دی آی پی ایل کې نستا نو د بشپګی نه رسته کو دی وخت لا کو دا ما په نظر چې هغه کیم په تو جوړ سی دا ډیره خبره ای
ستاله اند د ایرلند پر وړاندې غوړ شوی لوبډله د نړیوال جام لپاره هم مناسب ده.
ما په نظر باندې دا لوبډله سید شید ایرلند دومره ښه ټیم هم نه ده دا شی یو واقعیت هم ده ځکه چې موږ بیا د چا سره میچ نه دی هغه ټول فل ممبر ټیمونه دي او هغه د کرکټ ډېر اوریج هیستری لري په ډېر سکال سلوي خپل هیستری لري او هغه ټیمونه په دنیا کې شو سوي هم دي نو د هغه په خلاف باندې ولې دا کوم کوالیفایر ټیمونه چې راغلي دي دوی په خلاف باندې مونږ کولای شو چې خفایټ وکول دي نور لوډاله په خلاف باندې هغه لوډاله به مونږ آسان نه یو دي دوی به حتما ځان سره راشد وي ویلم چې ما په تیر یو نیم دو کالونو پلانینګ کړی دا دغه ټیم جوړولو لپاره نو هغه ټول نه چھوڑ به وسره ټوله یو دا به ګوري هغه کنډیشن مطابق د ټیم دې چاته په کمزې کې ضرورت ده کار چانه کمزې کې استفاده کولای سم څوک ماته په ویسټ انډیز کې ختمه میږي دا ټول شي نو په نظر نیسي په نظر نیسي یو مناسب ټیم به جوړي په دې کې چې داسې یو ټیم جوړ شي چې افغان لوړ ډله په خو ځلېږي او خبر پام وکړي.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره د لوبل میدان اونیزه سپورتي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښه وخت.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
کرم پیاری فکر کرم پیاری مو پلیا سرچری سرچری ما دخلیم جبل ما کا یاری ما دخلیم جبل یاوری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم Thank you.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو